د مشال رادیو په خبري غړی کې موزه نجیب عامر هرکلی کوم. موږ د پښتونخوا پر مهمو مسایلو د راپورونو د خبرېدو لپاره برابر کړی دي، نو که وخت لرئ راسره پاتې شئ او وایورئ. په سر کې پام وکړئ خبرونو ته. پښتون ژغورنې غورځنګ په رزمک کې د امن لپاره جلسه وکړه. د سوات پولیس وایي د مدین پیښه کې ککړو دوه کسانو ضد مقدمه لیکلې ده، او قطر وایي په غزه کې د اوربند لپاره هڅې ساري. د خبرونو تفصیل. پښتون ژغورنې غورځنګ نن د شمالي وزیرستان پر ازمک کې د امن لپاره پر اغوښتل شوې جلسه کې له حکومته د امنیت ټینګولو او د خلکو د سر او مال د ساتنې غوښتنه وکړه. د غورځنګ د شمالي وزیرستان رابطه کار عید رحمان وزیر مشال لډیو ته وویل چې دا جلسه نن 2 بجې ماسپښین پر ازمک کې پیل شوه. تر دې وړاندې ویل شوی ول چې د پی ټی ایم مشر منظور پښتین او نور مشران به جلسې ته ویناوي کوي. نوموړي زیاته کړه چې دا جلسه د سیمې د امن او په وسایلو د ولست اختیار لپاره ده. هغه وایي د بدامنۍ پر نوې صفحه هدفي بریدونه او د پښتنو پر وسایلو به خبرې کیږي. دی وایي د هغوی هدف په سیمه کې امنیت پر ځای کول دي. دا په داسې حال کې ده چې پرون په بنو کې د امن لپاره جرګه او کورمه کې د نامنۍ پر ضد لاریون شوی، او په خیبر کې د یو خبریال تر وژنې وروسته تر پرونه پورې مظاهرې روانې وې. بلخوا پوځ او حکومت وایي چې د امنیت د ټینګولو لپاره د وسلوالو پر ضد بې توپیر عملیات کوي. روان کال یوازې په شمالي وزیرستان کې تر دې دمه 28 هدفي بریدونه شوي دي چې پکې یو شمېر ځوانان، سیاست والانو، قبایلی مشران وژل شوی دي. د خیبر پښتونخوا د سوات پولیسو د مذهبي مقدساتو سپکاوي په تور د وژنې په پیښه کې د دوو کسانو پر ضد اف آی آر لیکل دي، خو تر اوسه څوک نه دي نیولې. د په داسې حال کې دا چې د جون په 6مه د سوات په مادین کې قهر دلو خلکو د پنجاب یو اوسیدونکي سلیمان مقدساتو ته د سپکاوي په تور واژه. بل وګرو د مادین په تاڼه هم بریدو کړ، نه ګاډي، لس موټر سایکلونه او د تاڼې ریکارډ ته اور واچو. چارواکي وایي سلیمان په تاڼه کې د پولیسو په وړاندې په ځان مذهب ته د سپکاوي تور رد کړو. په سوات کې د پولیسو مشر ډاکټر زاهد الله پرون ناوخته مشال لډیو ته ویل
اس میں ایف آئی آر بھی رجسٹرڈ ہیں اور اس میں باقی جو قانونی کاروائی ہیں وہ بھی ہم کر رہے ہیں.
ادا کہ مقدمے درج ہوئی، باقی جو کم قانونی کاروائی دا ہم کو ہوں تا چی کم معلومات راغلی حقی کے یولس عام وگڑی او پنځه پولیس والا جوبل شوی.
د چارواکو په وینا په سیمه کې وضع عادي ده، او نن کالام تتلونکي لاره او د مدین بازار پرانستل شوی دی. بل پلو د سوات کاروبارانو د ټولنې مشر عبدالرحیم پرون ناوخته په منګوره کې خبریالانو ته وویل چې دا کار د سوات سیلګری او کاروبار ته د زیان رسولو لپاره شوی دی. نوموړي زیاته کړه چې د سوات خلک به منفي عناصرو ته د بریا اجازه ورنه کړي. د پاکستان د علماو شورا دا پیښه په کلکه غندلې او ټینګار کړی چې نه اسلامي قانون او نه هم د پاکستان اساسي قانون د کوم انسان د وژلو یا سوزولو اجازه ورکوي. د بلوچستان حکومت د 2024 او 25 مالی کال لپاره د 7,955 ارب روپو صوبایي بجټ وړاندې کړی دی. د خزانې صوبایي وزیر میر شعیب نوشیر وانی پرون د بجټ وړاندې کولو پر وخت وویل چې دا د 25 ارب روپو اضافي بجټ دی. د په خبره د صوبې ټول اخراجات 910 ارب او محصولات 955 ارب روپۍ دي. نوشیر وانی وویل چې د سرکاري ملازمینو په تنخواګانو کې له 22 څخه تر 25 فیصد پورې زیاتوالی شوی دی. د ده په خبره په بجټ کې د تعلیم د ودې لپاره څه باندې 1,640 او د صحت لپاره ټولې نږدې 90 ارب روپۍ ښودل شوې دي. نوموړی وایي چې په صوبه کې د امن امان ټینګ ساتلو لپاره 1,080 ارب روپۍ ځانګړې شوې دي. بلخوا په بلوچستان اسمبلۍ کې د حزب اختلاف غړي اسد بلوچ پر بجټ سختې نیوکې کړې دي. ویلي دي چې په دې کې د صوبې د 15% خلکو بنیادي ضرورتونه په پام کې نه دي نیول شوي. تاسو له مشال لډیو خبر نه اورئ. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مشر ځانګړي استازي روزا اوتنبایو وایي د سیمې هیوادونه له هم له افغانستانه د ترهګرۍ د خبرېدو په اړه اندېښنه لري. میرمن اوتنبایو د خبر پرون د ملګرو ملتونو د امنیت شورا هغې غونډې ته په وینا کې کړې چې د افغانستان پر حالت د بحث لپاره رابلل شوی و. تر دې مخکې د نړۍ ځینو هیوادونو په افغانستان کې د القاعده او د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان څانګې په څېر د افراطي ډلو د حضور په باب اندېښنه خولې وه. د روسیې دفاع وزیر اندری بلوسوف د جون په 11مه د قزاقستان په الماتی ښار کې یوې غونډې ته ویلي ول چې په افغانستان کې ځینې ترهګري ډلې ځای پر ځای شوي، ځکه نو مسکو اړ شوی د تاجکستان او افغانستان پر پوله د امنیت تخه کېدو لپاره ځینې ګامونه واخلي. قطر ویلی چې په غزه کې د اوربان لپاره د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ د خلا ډکولو لپاره روانې هڅې ساري. حماس د امریکا او اروپایي اتحادیې لخوا ترهګره ډله ګرځول شوې. قطر، امریکا او مصر له میاشتو راهیسې په خبرو بوخت دي چې دا رنګ د 2023 کال د اکتوبر په 1 د اسرائیل او حماس ترمنځ رامنځته شوی جنګ ودرېږي او یرغمل شوي اسرائیلیان خوشي شي. په نومبر میاشت کې د 2 ورځو لپاره په جنگ کې وقفه راغلې وه چې په نتیجه کې څه باندې سل یرغمالیان خوشي شوي ول. له هغه وخت راهیسې کوششونه له ځنډ سره مخ شوي دي. د خبرونو پای. دا مشال رډیو ده. زه نجیب عامر یم. تاسو خبرونه واورېدل. د دې خبرونې ځینې مهم رپورټونه دادي. پښتون ژغورنې غورځنګ په رزمک کې د امن لپاره جلسه وکړه. د دې معلومات په تفصیل درکو. د بر جنوبي وزیرستان د شوال خلکو د حکومت ترمنځ نن مذاکرات کامیاب شوي دي او هغوی دمګړې ته خپل پرلت ځنډولی دی. د خیبر پښتونخوا په پاړه چنار کې بیا پر مسافرو د بریدونو خلاف احتجاجي مظاهره شوې ده.
د موت او وینې احساس سره څه قیمت نه لري. کینای شي موت او وینې رنگ سور دی نه. ادي مال خیل وکیا دی، هغه ډنډر وکیا دی، هغه باندې حکومت اکشن نه کوي.
په خیبر پښتونخوا په خیبر د ضلع کې بیا د یو خبریال د وژل کېدو خلاف خلکو مظاهره کړې ده. راپور پیلرو دا ریپورت هم لرو چې په خلیجی هیوادونو کې میشت پښتانه کارګر له خپل ستونزو سره سر ټکوي او په داسې حال کې چې اختر تیر شوی خو په خوست کې اختریزي مشاعرې لا هم دوام لري.
او شاعر زخمی ولا چې دا دی عبادت دی راوړي لزان سره سندره کوټه پیزړلې.
دا مشال رادیو دا تاسو خبري غړې او ری پښتون ژغورنې غورځنګ نن د شمالي وزیرستان پر رزمک کې د امن لپاره جلسه وکړه. د غورځنګ مشران وایي چې جلسې ته د خیبر پښتونخوا بلوچستان د مختلفو سیمو ډېری خلک ورغلي دي. دوی وایي د جلسې مقصد د بدامنۍ او هدافي بریدونو مخنیوي او د پښتنو پر وسایلو د هغوی اختیار دی. دا موضوع د لا روښانه کېدو لپاره له سیمې زموږ همکار عمر وزیر راسره دی. عمر وزیر، جلسه خو بل روانه وي، مشرانو پکې ګډون کړي او مختصر کوي چې څه وینا وشو دي.
مننه بیر. بالکل، د پښتون ژغورنې غورځنګ نن په شمالي وزیرستان رزمک کې دغه جلسه چې کوم دی هغه جوړه کړې ده. د رزمک د سیلاني سیمه ده چې هلته یخ ښکلې موسم لري، نو دغلته ډېر زیات خلک په دغه ورځو کې راځي. نن جلسه کې د خیبر پښتونخوا مختلفو سیمو نه، دغه رنګې قبایلي ضلعو، بلوچستان مختلفو سیمو نه خلک راغلي دي په زرګونو شمېر کې. دلته په دې ګراوند کې خلک جمع شوي دي. مسپیشین 2 بجې دغه جلسه پیل شوه چې لا هم دوام لري. د خیبر پښتونخوا مختلف ضلعو چې کوم کوارډینیټران دي، رابطکاران دي یا د غورځنګ مشران دي، هغوی خپلې ویناوې کړې دي. د بلوچستان نه چې کوم مشران راغلي دي، اوس لږه شېبه کې به منظور احمد پښتین د غورځنګ چې کوم مشر دی هغه خپله وینا کوي. خو تر اوسه پورې چې څومره هم ویناوې شوې دي په دغه جلسه کې، هغه ټولې د نامنۍ ضد دغه ویناوې شوې دي. او مشرانو وویل چې د پښتونخوا په مختلفو سیمو کې او دغه رنګ د بلوچستان په پښتون میشته سیمو کې نامنۍ زیاته شوې ده. ورځ تر بله د غلطه د نامنۍ پېښې زیاتېږي. هدفي وژنې چې کومې دي هغه روانې دي. دوی دا هم وایي چې د غلطه د وسلوالو فعالیتونه چې کوم دي هغه د تیرو کلونو په پرتله یا د مخکې میاشتو په پرتله اوس نور هم سوا شوې دي. دوی دا تور پر کوي چې حکومت او فوج د دې د مخنیوي کې پاتې راغلي دي. نو بار بار دوی په دغه باندې زور ورکو چې د هدفي وژنو مخنیوي وشي. د غلطه چې کوم نامنی دا داغه د پای ټکی وګرځول شي او د سره سره چې کوم پښتون میشته سیمو کې کوم مسایل دي پاغو باندې اختیار پکار دي. د غلطه خلک پروزګار شي، ترقی عمومي او د ترهګری چې کوم دغه لهر داغه نور بچ کړل شي. په دې باندې زیاتره مشرانو دغه ویناوې کړې.
عمر، پوز او حکومت خو وخت په وخت ویلي چې د امنیت ټینګول لپاره دوی لاس پکار دي. د پی ټی ایم مشران له دغه ژمنو سمره راضي دي یا سمره پاغو وادو باور کوي؟
سومره هم چې مشران دی هغه په خپل ویناو کې هم دا ګیله ضرور وکړه چې تر اوسه پورې د نامنی ختمولو پر ځای هغه نور هم سی واښوي دا دوی وایي چې هدفي وژنې د 2013 کال راهسه په شمالي وزیرستان کې روان دي او د خیبر پښتونخوا په نورو سیمو کې دا هم دوام لري دوی وایي چې پاغي کې هم حکومت توفوز پاتې راغلي دي دا تور پورې کوي چې حکومت پاغي کې سنجیده نه دی او دغه د دوی په وینا چې په دغه سیمو کې نامنی د 13 کالونو په پرتان نور هم سی واښوي دا او دوی د خنا سرګند کړه چې دغه نامنی د خلکو ژوند چې کم دی نور هم اغیزمنوي کچرته د دې په وخت مخنیوي ونه شو خو بل طرف ته حکومت او فوج څنګه چې تاسو وې وخت په وخت دا داوی کړی دی چې د غلطه امنیت تجمن دی او د وسلوالو زید د حکومت او فوج په وار وار دغه داوی کړی دی وای چې د وسلوالو زید یې هدفي عملیات چې کم دی هغه دوام لري
عمر که مختصر دا موای چې حکومت تر کومه بریده د نن ورځې د جلسې اجازه ورکړي و پی ٹی ایم تھا
بالکل دوی هر جلسه چې کوي پاغه کې بیا د ضلع چې کوم مرسیال مشر وی ډیپټی کمشنر دا غینه اجازه اخلي نو دغه پرزمک کې یو لوی لوبغاله دی چې جاز ګراوند ورته وای یعنی جوز ګراوند په مقامی جمع کې مې هغه سره لاندې لوی ستر بل لوبغاله دی پاغه کې دوی دغه جلسه را جوړه کړې ده او ځای چل تکم پولیس دی دغه دی تر حل صحه د پوره هغه خپل د عملیات د پاره چې کم دی هغه ګامونه پورته کړی و خو دغه خلک چې تګ را کو کم پلارو باندې رزمکه پاغه کې صدا سه خړن نه وچه خلک دا غنه منې کړل شوی وي
ډیر مننه پښتون ژغورنې غورزنګ نن د شمالي وزیرستان پر رزمکه د امن لپاره جلسه کوي او تاسو د دې معلومات پورې د سمون خبريال عمر وزیر معلومات درکول د پداسې حال کې دا چې پرون په بنو کې هم د امن لپاره جرګه شو او بل خاکورما کې د نامنې پر ضد پرلت روان دی او په خیبر کې د خبريال تر وژنې وروسته مظاهره روان دي بل لړخته پوز حکومت وایي چې د امنیت ټینګولو لپاره د وسلوالو پر ضد هدفي عملیات دوام لري او تازه رپورټ دا دی چې د بر جنوبي وزیرستان د شوال خلکو او حکومت ترمنځ نن مذاکرات کامیاب شوي دي د پرلت مشرانو مشال لډیو ته ویلي چې په نتیجه کې هغوی خپل احتجاج د جون تر 18 پورې ځنډولی دی د پرلت یو مشر ساجد مسید مشال لډیو ته وویل دا ګام یې له هغې وروسته واخیست چې حکومتي چارواکو یو پلاوي او په صوبایي اسمبلۍ کې د جنوبي وزیرستان د خلکو استازي آصف خان ورسره ولیدل او پرلتوالو ته باور ورکړ چې غوښتنې به ومنل شي د برز سهیلي وزیرستان شوال ضلع اوسیدونکو په خپل سیمه کې د انټرنیټ تعلیم صحت او نورو سہولتونو لپاره احتجاج او پرلت پیل کړو دی وايي په سیمه کې امنیت ښه دی خو سہولتونه نه لري اشتیاق مسید رپورت لري
د سویلی وزیرستان پر ضلع شاول سیمه احتجاجی درنې مشرونه مشال ریډیو ته ویلي دي چې د حکومتي چارواکي او صوبایي اسمبلی نمائنده د وشتنه منلې باور ورکولې بنې احتجاجی درنا تر 20 جون پر ختمه کړې دو د شاول احتجاجی درنې یو مشر سجاد ماسید په دغې براکښې مشال ریډیو ته وویل
د شاول احتجاجی درنه یو بل مشر ویایي چې حکومتي چارواکیو د دوی سیمه نه مخ اړولای دی د زکا د سیمه اوسیدونکو په احتجاج باندې مجبور شوی دی
شاول سره تعلق لرو د کیمی امیر مطالبی دی نت ورک ته تحصیل و سروې دو سکولینا دی په شاول شه ایمی تحصیل دای انوټیفیکیشن نه دای شوای دی می جیت سوالات نشه په شاول شه می 3G 4G نه غوډه کومې سکیم ساده نت ورک دای دامی شته نه دای لګی دای ټول خلک یا تو ایجوکیشن ایلی چې غوډي وسن د خلک سره دای په دا درنه چې کو خدا شو ورغه پشه راځه شاول لکا د ډیر وخت نه پوت شوی لکا دو بالکل سګ دل مخ نه راړوي
مشال ریڈیو چې د سویلی وزیرستان شاول سیمه احتجاجي درنې غوښتنې د سویلی وزیرستان ډپټي کمشنر اشواق خان مخې ته کښې شوې. هغوی وویل چې زربه د شاول سیمه اوسیدونکو ته په خپله سیمه کښې سهولت ورکولې د پوراو اقدامات کوي، خو د شاول احتجاجي درنې مشرونه مشال ریډیو ته دا هم ویلي دي که حکومتي چارواکیو یې تر ویشتم جون پورې د دوی غوښتنې پیرا کولې د پورا عملي اقدامات و نه کړل، بیا وو د سیمې اوسیدونکي یور بیا په احتجاج لوس پورې کولې بنې به مجبور وي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال ریډیو اپلیکیشن ورکته کړئ او د مشال ریډیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولرئ. طریقه یې ډیره اسانه ده، MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سټور کې او د مشال ریډیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال ریډیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال ریډیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
اوس ورزو لنډی کوتل ته. هلته د ځایي خلکو د هدفي وژنو پر ضد او د امن د قایمولو لپاره پرلت پیل کړی دی. په دغه پرلت کې قومي او سیاسي مشران برخه اخلي. دوی د بدامنۍ د پیښو د مخنیوي غوښتنه کوي. دا پرلت په داسې حال کې لګول شوی چې د جون په 13مه د لنډی کوتل په سلطان خېلو مزارینه سیمه کې وسلوالو یو ځایي خبریال خلیل اپریدی په ډزو واژه. د دغې پیښې نه پس په خیبر ضلع کې ولس راپارېدلی او په احتجاجونو یې لاس پورې کړی دی. د دغه پرلت نور حال د سیمې نه د مشال ریډیو خبریال فرهاد شینوارې په دې رپورټ کې راکوي.
د لنډ کوتل په تکیا میدان کې لګول شوی پرلتا د وینا په وخت یو سیاسي فعال ګل بهادر اپریدی وویل چې موږ نور د ریاست څخه د هر هدفي وژنې قاتلان غواړو او د نامعلومه کسانو استلا نوره نه منو.
قومونه هم سره معلوم دي، یو بل سره پیژنو، څه شی نامعلوم دی؟ چا نامعلوم یې اته او ته ماته نامعلوم نه یې، زه پیژنم. یا د نامعلوم استلا چې لو کنه دا ما دا غلط استلاو، چا نه معلوم دی، ماته ته معلوم یې، تی ذمہواری چې تیره ته معلوم کې. مقصد مې خبرې دا دی که په دغو کې دو نه یې ملوث، قاتلان راکه، لنډم ده او ګدایم ده. د کلي مشران شته، منتخب نمایندګان شته، دا خلک دې بیا فیصله وکړي، خو ته موږ ته خلک په ګوته کړه. دا نه ځکه غواړم چې ما د ماته پته ولګي چې ما د وطن له څوک راځي، په دکان کې مې ولې، په سړک مې ولې، په غره کې مې ولې، او سړی مې نامعلوم دی. په اپریدی کې چې ته دا نه وشوي چې نامعلومه مړی وو، مړی مې وشو، چا بې ټاټارو والو چې دا مې یا قبر کړی یا مې وزر کړی، اوس نامعلومه اصطلاحګان سره نه منو.
یو بل سیاسي فعال او قومي مشر مراد حسین اپریدی وویل چې د دغې پرلتونو او احتجاجونو له لارې به په دې سیمه کې په خلکو کې ویاره ختموو او امن لپاره به خپل تحریک ته دوام ورکوو.
مونږ سره چې دغسې مشران ناست وي، د تاسو غوندې خلک ناست دي، نو انشاءالله زمونږ حوصلې به بلندي او مونږ به دغه عمل ته، دا چې کوم عمل روان دی، دا خوف او دا یره چې وکړه، دا به انشاءالله ختموو. د جمعتونو چې څومره امامان صاحبان دي، هغه ته ټلیفون وکړو او هغه خلک هم چې کنه په دغه مجلس کې حاضر کو چې موږ د مجلس په خخ کاری، چې موږ سره دلته بزنس کمیونټی وو، د بازار یونین دی، یا وکلا برادری وو، یا ډاکټرز حضرات دي، نو چې چا څه کانټیکټ وي، رابطه وي، نو مهرباني وکړو چې علما حضراتو ته، د نورو خلکو ته چې څومره هغه دي، هغو لم دعوت ورکو چې هغه مرشي په دغه پروګرام کې موږ سره کینی، ځکه چې دا خبره دا د یو کس نه ده، دا د ټولو قومونو مسله ده.
په دې پرلت کې شریک ملک عبدالرزاق پردی وویل چې اوس به یو وار بیا قومونه منظم کوو او د دغې سیمې حفاظت به پخپله کوو. د خیبر ضلع په لنډ کوتل کې دا غونډه په داسې حال کې ترسره شوه چې د جون په 13مه نیټه وسلوالو په لنډ کوتل سلطان خیلو کې ځایي خبریال خلیل پردی په ډزو وژلی و. د خیبر ضلع پولیسو مشر ډی پی او سلیم کلاچی ویلي چې دوی د خلیل پردی د پیښې په ساینسي بنیادونو باندې پلټنې پیل کړي او زر تر زره به په دې پیښه کې ککړ کسان ونیسی او قانونی سزا به ورکړي. او وسلوال پر ضد هم د لټون عملیات پیل کړي او چاته به اجازه ورنکړي چې په دې سیمه کې بدامنی رامنځته کړي. سلیم کلاچی ویلي چې په دې تیرو شاوخوا دوه کالو کې وسلوالو په پولیسو او اف سي ځواک باندې هم بریدونه ترسره کړي او د دغو امنیتي ادارو یو شمېر ځوانانو هم پکې خپل ځانونه له لاسه ورکړي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
د مشال ریډیو د اتوار د ورځې اونیزی خبرونه
پام کوه
په 10:30 بجو
نوی نړۍ
په پوکم 1 بجا
پښتونخوا کلی په کلی
په 1 بجا
تاندې هیلې
په 2:30 بجو
روغتیا او درملنه
په 3 بجو
د مشال مرکا
په 4:30 بجو
هارون بچا هنری گڑے
په 5 بجو د خیبر پختونخوا په پاړه چنار کې پر مسافرو د بریدونو خلاف احتجاجي مظاهره شوې. د احتجاج پرون ځای خلکو مشرانو کړو. احتجاج کوونکو کو په خار کې لاریونو کړو بیا ته د پریس کلب مخې ته کېناستل. د احتجاج کوونکو غوښتنه وه چې د مسلک او فرقې پر بنیاد پر مسافرو د بریدونو د مخه ونیول شي. بلخوا چارواکي وایي د سیمې امنیت بحالول او مسافرو ته تحفظ ورکول په لومړیتوبونو کې دي. په کوهاټ کې پر 6 جون د مسافرو پر ګاډي برید شوی چې پکې 2 کسان وژل شوي او 3 نور زخمیان شوي. تفصیل د طارق اورکزی په رپورټ کې.
په باڑا چنار کې مقامی خلکو او مشرانو دوه ورځې وړاندې پر شیا مسافرو د شوی برید خلاف احتجاجي مظاهره کړې ده. احتجاج کوونکو د جمعې پر ورځ له مرکزی امام برګا تر پریس کلب لاریون وکړو او بیا هغلته تر کېناستلو پس ورته قامی مشرانو تقریرونه وکړل چې بګې د مسلک او فرقې پر بنیاد مسافر نخه کولو مخه نستلو غوښتنه شوې. په سیمه کې د شیاګانو مقامی تنظیم انجمنی حسینی مشر جلال حسین بنکش د خپل تقریر پر مهال ویلي ریاست پر داسې ناوړه اقدام ولې چوپ پاتې دی چې هورې د علاقې هر تن ته د رسېدلو خطر پیدا شوی.
د موت او وینې ریاست سره څه قیمت نه لري. کینای شي موت او وینې رنگ سور دی نه اندازه ده چې ما خلاف ما قوم کې چاہے ابھی مال خیل وہ کیا دے اگر ڈنڈر وہ کیا دے اب بائی پاس وہ کیا دے اگر باندے حکومت ایکشن نہ کھلی.
پا کوہاٹ کے پر شلم جون لا پیخورا دا پڑا چنار پلور پر روان فلینک کوچ برید شوے وہ چپکی دا واجد حسین پناما دا ملانی یو تن مر شوے. پا حقا برید کی یو بل گاڑے ہم دا گلو پزید راغلے وہ چپکی سالور تانانو تا مرگ شوبل رسیدلی وه. دا تازه برید تر هغې شوی چې په بشارو کې پر 10 جون 2 سنیان مسافر وژل کړی شوي. په احتجاج کې شامل د پړچینا ځایي مشر هغه تجمل حسین وایي دا تاثر ورکولی کېږي چې شیعه د سنی او سنی د شیعه مخالف دی حالانکه دواړه د سولې امنیت او ورورولي چغه وهي. حسین زیاتوي هیڅکله به ونه غواړي چې د سیمې امن په خپله برباد کړي.
اے پرچنار اے ٹولے پر میں امن خرپولے دوپارا برہا کوششوں نے کی گی غوڑی دا سو دوپارا پر میں کے بدمنی جوڑے شی ہی سے کلب انشاءاللہ دخمان نہ کمیابی گی سا آغا پر میں کے دوپارا رسا بدمنی جوڑے کی پر میں کے یو ہمگیر جانگ ربان دے مسالات کی آخر اپنے وہ کوشش کہو سا پہی سے کے مات دغے پر میں کے دوپارا جانگ مسالات رشی.
بلخوا پا دغڑا دا کور میں زلی انتظامی دریز مخی تراقلے او نا زائی پولیسو سو ویلی. البتہ دا کامی سملی قڑے حمید حسین پا خپل ویڈیو پیغام کی ویلی لا مقامی چارواکو دا سمی امنیت بیرتا بحالی او مسافرو ته تحفظ ورکولو غوښتنه کوي. د کامی سیمې غړي زیاتوي کا په مقامی سطح غوښتنه ونه منل شوه نو په اسلام آباد کې ناس وکدارانو ته به خپله خبره رسوي. قربان نور غلي نشی پاتے کیدے
حکومت کام نشی رکولے متوی مو بیا بندوباس وکو مو سنٹر نہ پختنہ وکو مو دینہ بار ارباب اختیار نہ بز پختنہ وکو مو تا بیا ویم سمو تا توسی امن رو کوئی حکومت کا سن متناسب کی التا سورخ گورنمنٹ ارباب اختیار دی اگو مت امن نشی رکولے مو ریزنہ بل ریز تا فساد زیتی گی فساد جڑی گی
پا کورما کې ل دسمبر میاش پر مسافرو د بریدونو سلسله روانه شوه چې پکې تر اوسه په لزګونه تنان مړه او زبل شوي دي په لارو کې پر مسافرو بریدونه تر هغې پیل شوي چې هغلته شیاسوني ډلې په خپلو کې ونښلیدل په سیمه کې تیر کال شیاسوني ډلو په خپلو کې یوه معاهده هم کړې چې تر مخه ټولې تګ راتګ لارې به کلو ساتلی شي او څوک به پر یو بل ګزار نه کوي خو بیا هم پر مسافرو د بریدونو سلسله نه دودرېدلې په معاهده کې دي چې که چېرته ناخوښه پېښه رامنځته شي نو په شخصي او یا قامي سطح به د هغې بدل نه اخیستلی کېږي. طارق ورکزی، مشال رادیو، پېښور.
مشال رادیو پر خبرونو او رادیویي او ویډیویي راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیزې خبرونه هم لري. اورېدل او لیدل یې مه هېروئ.
د سوات پولیس وایي د دوه ځایي کسانو خلاف د قتل اقدام قتل او سرکاري ودانۍ ته د زیان رسولو د جرمونو اف آی آر درج شوی دی. دا ګام وروسته له هغه اخیستل شوی چې تیره ورځ په مدین کې پارېدلو خلکو د پنجاب یو اوسیدونکي د هغوی په وینا مذهبي مقدساتو ته د سپکاوي په تور په ډله ییز ډول وواژه. بلواګرو همدارنګه په تاڼې هم حمله وکړه او ګاډو ته هم اور واچو. د سوات د هوټلونو ټولنه وایي دا ډول پیښې د سوات د امن په اړه ناسم انځور خپروي او بیا به هیڅ نه دغه سیمې ته ورتګ تازه نه کوي. له سوات نه عظمت خان رپورټ لري.
د سوات په مدین کې د جون په شلمنېټه ځای اوسیدونکو د سیالکوټ سره تعلقون کې سیلانې په دغه تور وجلو چې په د مقدساتو سوځولو او سپکاوي تورونه لګېدلی وو. د ځای اوسیدونکو او پولیس تر مخه دغه تن بازار کې خلکو وهلو چې پولیس ترې خلاص کړو او تاڼه کې بند کړو. د سوات پولیس مشر ډاکټر زاهد الله مشال رډیو ته د جون په 28مه نېټه وویل چې په زرګونو مظاهره چانو د تاڼې ګیره وکړو او دا کې ډزې هم شوي چې پکې یولس عام وګړي او 15 پولیس والا جوبل شول. تاڼې کې پولیسو نپری کمو ځکه مظاهره چانو ملزم د تاڼې نه اوستو او ورسره د پولیسو تاڼې ته اور هم ورته کړو. پولیس مشر وایي چې د پیښې مقدمه درج شوي.
اس میں ایف آئی آرز بھی رجسٹرڈ ہیں اور اس میں باقی جو قانونی کاروائی ہیں وہ بھی ہم کر رہے ہیں.
ادھر کے مقدمے درج ہوئی باقی چکم قانونی کاروائی دا غہم کو منتا چکم معلومات راغلی خاری کے یولس عام وگڑی او 15 پولیس والا جوبل شوی دغه ټول لگ جوبل دی چې زیات تر پکانو لگی دی او تشدد پہ شوی
اور تشدد کے اس کے اوپر ہمیں جو انفارمیشن ملی یہاں تک ہے.
دا پتہ سیال کے چے داختر پ مخاصوات کے پزرگون سیدانیان موجود ول پټولنز رسنو د سواد پ دا سی خبرونه خپاره شول چې د سوات سیلګری سند خرابول لپاره دغه یو سازه شو. په د اړه د سوات هوټل اسوسییشن صدر او د سوات قومي جرګې غړی حاجی زاهد خان وایي چې دوی د سوات امنیت لپاره اندېښمن دي.
چې دلته کې خلک د اسلام نه زیات متاثر دي یا د اسلام سره زیاته مینه لري او په هغه علاقه کې داسې واقعات کیږي نو دا به د سوات د خلکو لپاره د ماننلو وړ نه وي. بیا د دې په اړه کې چې خلکو جذبات خلک را پاری او د غینه غلط خپل مقاصد حاصلای نو موږ دغه بنیاد باندې دته د سازش په نظر ګورو او دا غنو چې را د سوات امن ته خطر دی. سیاحت کته جوړ شي او کته باشي او که روخ شي یا غي ته نقصان ورسي هغه څه خبره نه ده خو وختي نقصان دی کیږي به موږ د ډیر نقصانات سره د تیر لس شلو کان عادت یو زمنګ سیاحت په خساره کې دی.
د سوات تجارتی اتحادی ترجمان ډاکټر خالد محمود مشال ریډو ته وویل چې دوی د مدین، بحرین او نورو سیلګریزو سیمو مشرانو د جماعتونو امامانو سره رابطې کړي او د مدین د پیښې غندنه کوي او غواړي چې راتلونکي وخت کې داسې پیښې ونه شي.
او بیا په هغه کې چې کوم دا کوم نقصانات چې شوي دي سرکاري ملاکونو ته چې نقصان شوي دا یقیني چې موږ دی کې چې خلک په وړي کې شریکي چې چا د چا به د پولیس سره په بدنیتۍ په دغه باندې بکړی یا به د تاڼهدار سره به د چا نه لګېدل نو تاسې نمونه صورت حال پکار نه دي چې موږ بیا سرکاري ملاکونو ته نقصان نه سو او دا کوم واقعات چې شوي دي د دې موږ ټول قام د دې موږ مزمت کوو امونګه حکومت تم وای چې د سینو نو واقعیت کې پکار دار چې د دې لپاره کم قانون جوړ دی کم د پات جوړ دی پکار دار چې دغه مطابق هغه خلکو ته سزاګانی ورکولې.
د سواد پولیس وای چې ټول سواد کې سړکونه خلاص دي سیلګرو ته تحفظ او سانتیاګانی ورکول کیږي او سواد کې د پیښې وروسته څه قسمه بدامنی نشته. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سواد.
مشال رادیو ته وګیاست او زبوق غږ په مشال رادیو ټکی کام او د مشال رادیو د اپلیکیشن لاله اوري.
وردونکو د خبرونې نیمای برخې ته رسیدلی یو مخکې تر دې چې نور رپورټونه در واورو پام وکړئ د مهمو خبرونو لنډیز. پختون ژغورنې غورځنګ نن د شمالي وزیرستان په رزمک کې د امن لپاره په راغوښتل شوي جلسه کې له حکومته د امنیت ټینګولو او د خلکو د سر او مال د ساتنې غوښتنه وکړه. د غورځنګ د شمالي وزیرستان رابطه کار ادرحمن وزیر مشال اډیو ته ویل چې جلسه په 2 بجو پیل شوه او د پی ټی ایم مشر منظور پښتین او نورو مشرانو جلسې ته ویناوې وکړې. فلخوا پوځ حکومت وایي چې د امنیت ټینګولو لپاره د وسلوالو پر ضد بې توپیره عملیات کوي. د خیبر پښتونخوا د سوات پولیسو د مذهبي مقدساتو سپکاوي په تور د وژنې په پیښه کې د 2 کسانو پر ضد اف آی آر لیکلی دی خو تر اوسه یې څوک نه دی نیولی. دا په داسې حال کې ده چې د جون په 9 د سوات په مادین کې قهرېدلو خلکو د پنجابي اوسیدونکي سلیمان مقدساتو ته د سپکاوي په تور وژلی و. د بلوچستان حکومت د 2024-25 شمالي کال لپاره د 1,955 ارب روپو صوبایي بجټ وړاندې کړی دی. د خزانې صوبایي وزیر میر شعیب نوشیروانی پرون د بجټ وړاندې کولو پر وخت ویل چې دا د 25 ارب روپو اضافي بجټ دی. د ده په خبره د صوبې ټول اخراجات 910 ارب او محصولات یې 955 ارب روپۍ دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مشر ځانګړي استازي روزا او تنبایو ووایي د سیمې هیوادونه لا هم د افغانستانه د ترهګرۍ د خبرېدو په اړه اندېښنه لري. میرمن او تنبایو و د خبره پرون د ملګرو ملتونو د امنیت شورا هغې غونډې ته په وینا کې کړې ده چې د افغانستان پر حالت د بحث لپاره بلل شوې وه. او قطر ویلي چې په غزه کې د اوربند لپاره د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ د خلا ډکولو لپاره رواني هڅې ساري. حماس د امریکا او اروپایي اتحادیې لخوا ترهګره ډله ګرځول شوې. دا مشال رادیو د اوریدونکو د خبرونې دمې نیمای ته راورسېدو. نو که وخت لرئ راسره پاتې شئ ځکه چې په دې نیمای کې هم مهم رپورټونه راسره دي. د ملګرو ملتونو د روغتیا نړیوال سازمان وایي غزې ته د بشري مرستو رسېدو لپاره د زمینی برابرېدو په هدف د اسرائیل د پوځ لخوا په پوځي عملیاتو ځنډ کومه ګټه نه ده کړې. دغه سازمان ویلي له دغې وقفې سره سره د بشري مرستو په رسېدو کوم مثبت اغېز نه ښکاري. له وقفې سره سره د غزې په بیلابیلو برخو کې د اسرائیلو پوځي عملیات روان دي او د مرګ ژوبلې راپورونه هم ورکړل شوي دي. نور معلومات ته سالم احمد صالح په رپورت کې.
د روغتیا نړیوال سازمان وایي د اسرائیل د پوځ لخوا د غزې په پوځي عملیاتو کې د وقفې راوستلو د بشري مرستو پر رسیدو مثبت اغیز نه دی کړی. د فلسطینیانو په دغه قلمرو کې د ملګرو ملتونو د روغتیا نړیوال سازمان استازي ریچارډ پیپرکارن پرون جمعه ویلي په پوځي عملیاتو کې د وقفې راوستلو مثبت اغیز مو د بشري مرستو پر رسیدو نه دی لیدلی. په غزا کې څه باندې 8 میاشتې مخکې دا جګړه وروسته له هغې پیل سوه چې لومړی حماس ډلې چې د امریکا متحد ایالتونه او اروپایي ټولنې یو تروریستي سازمان ګڼي 2 اکتوبر میاشتې پر 10 پر اسرائیل ناڅاپي حمله وکړه. دغه جګړه د دې سبب سوی چې د فلسطینیانو په دغه قلمرو کې بشري وضعیت ناوړه سي او ملګرو ملتونو په وار وار هلته د قحطۍ خبرداری ورکړی دی. په همدې حال کې د بې سرحده ډاکټرانو ټولنې یا ایم ایس ایف په ویلامیا کې خبرداری ورکړی که پر روانو ورځو کې د روغتیایي تجهیزاتو اکمالېدو ته زمینه برابره نه سي دوی شایي په غزه کې خپل ځینې طبي فعالیتونه خورا زیات محدود کړي. د اسرائیل پوځ تیره شنبه او یک شنبه د غزې د جنوب پر یوه کلیدي لار په خپلو پوځي عملیاتو کې ورځنۍ بشري وقفه اعلان کړه چې ورسره د بشري مرستو رسېدو ته زمینه برابره سي. تر دغه اعلان څو ورځې وروسته د ملګرو ملتونو یو ویاند وویل چې دوی لا هم نسي ویلی چې له دې سره به اړو کسانو ته نورې بشري مرستې رسیږي. د روغتیا نړیوال سازمان د می میاشتې پر 18 ویلي و چې په رفح ښار کې یوازې 55 کسان پاتې دي. له 2000 تر 15000 پورې نور کسان د غزې تاړانګې په جنوبي سیمه الموسی کې دیره دي او په جنوبي ښار رفح کې د جګړو له پیلېدو سره ګڼو فلسطینیانو په الموسی کې پناه واخیسته. د بې سرحده ډاکټرانو ټولنې او د روغتیا نړیوال سازمان د غزې او مصر ترمنځ د رفح سرحدي دروازې د بیا پرانیستل کېدو غوښتنه کړې چې بشري مرستو او طبي تخلیې ته زمینه مساعده سي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي د غزې د 16 روغتونونو له ډلې دا مهال یوازې 12 فعال دي، خو د دوی فعالیتونه هم محدود دي.
تاسو د مشال ریډیو خبری غړی.
د طالبانو حکومت په افغانستان کې د امنیتي پیښو د زیاتېدو په اړه د ملګرو ملتونو د سرمنشي راپور رد کړ. د ملګرو ملتونو سازمان سرمنشي انتونیو ګوتریش په خپل وروستي راپور کې ویلي چې په تیرو درو میاشتو کې په افغانستان کې په امنیتي پیښو کې 55% زیاتوالی راغلی دی. نوموړي زیاته کړې چې په تیرو درو میاشتو کې داعش خراسان ډلې شپږ او د ملي مقاومت جبهې لسګونه بریدونه کړي، خو د طالبانو د کورنیو چارو وزارت دغه راپور له حقیقته لرې بللی. دغه وزارت ویان عبدالمتین خانی ویلي ملګرو ملتونو تل هڅه کړې چې د افغانستان وضعیت ناامنه او بې ثباته وښيي. د اکرم الله اکرام په رپورټ کې نور تفصیل اوریدل شي.
د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتیرش پرون ناوخته په خپل وروستي درې میاشتنی راپور کې ویلي چې په افغانستان کې د نامنۍ په پیښو کې 55% زیاتوالی راغلی، هغه څه چې د طالبانو حکومت یې ردوي. په دې راپور کې راغلي دي چې په تیرو دریو میاشتو کې داعش خراسان ډلې شپږ او د ملي مقاومت جبهې لسګونه بریدونه کړي، خو وایي د آزادې جبهې په نوم د طالبانو د مخالفې ډلې بریدونه تر پخوا کم شوي. د راپور په ټکو دغه شان په دې موده کې پاکستان پر افغانستان 2 هوایي بریدونه کړي، خو په راپور کې راغلي دي چې د نامنې ډېرې پیښې د طالبانو د حکومت لخوا د کوکنارو د کروندو د لمنځوړلو پورې تړاو لري. په راپور کې دا هم راغلي چې د پاکستان په هوایي بریدونو کې لږ تر لږه 8 وګړي وژل شوي، خو د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالمتین خانی په یو بیان کې چې نن یې په خپل ایکسپانه خپور کړی د ښاغلي ګوتریش راپور له حقیقته لرې بللی. نوموړي ویلي ملګرو ملتونو تل هڅه کړې چې د افغانستان وضعیت نام نو بې ثباته وښيي.
شایدونه به خاطر اینکه بعضی رویدادها و عملیاتهایی که ما در قسمت محو مواد مخدر و یا هم مبارزه با اختطافچیها داشتیم، اونها را هم زمیم موارد امنیتی کرده. بنان سازمان ملل و بعضی حلقاتی که مربوط به آنها میشود همیشه کوشش میکنند که اوضاع افغانستان را ناامن و بې ثبات معرفی کنند.
نوموړي په ټینګار سره ویلي ملګري ملتونه باید د افغانستان عیني واقعیتونو ته په کتو خپل نظر وړاندې کړي. د امنیتي چارو یو شمېر کارپوهان د ملګرو ملتونو د سرمنشي د راپور په اړه بیا په یوه خوله نه دي. د امنیتي چارو پوه سعود بختیار ازادي راډیو ته وویل
تاسو پوهیږئ چې خلک له امنیتي او رواني اړخه آرام نه دي او امنیت نه لري، خلک له خوراکي اړخه آرام نه دي او دغه مسایل دي چې په نامنۍ پورې اړه لري. دغه شان طالبان هم یو قانون ته ژمن نه دي او هره شپه یو کس وژلی نیولی او ورکولی شي. دا ټول ګواښونه خلکو ته متوجه دي او خلک یې درنه بیه پرې کوي.
خو د امنیتي چارو بل پوه احمد خان اندړ بیا وایي
زما پاند ملګری ملتونه چې د دوه د دریمې ناستې په درشل کې هم دي باید خپله بې طرفي اختیار کړي، د نرمشین نه کار واخلي تر څو د افغانستان اوسني حکومت سره خپل سیاسي تعامل جوړ کړي او د افغانستان خلک یو ښه حکومتولي ته مخه کړي او په افغانستان کې تلپاتې سوله او امنیت برقرار شي.
د افغانستان وضعیت او پر نړیوال امنیت او سولې اغیز تر سرلیک لاندې د ملګرو ملتونو د سرمنشي انتونیو ګوتریش په راپور کې دا هم راغلي دي چې د طالبانو له لوري لا هم د مخکینی حکومت د ملکی او امنیتي منصوبینو ناقانونه نیونې، ربړونې، وژنې او له هغوی سره ناوړه چلند دوام لري. په راپور کې راغلي چې په تیرو دریو میاشتو کې درې کسان په ناقانونه توګه وژل شوي او 10 نور په ناقانونه ډول نیول شوي چې ځینو ته سختې سزاګانې هم ورکول شوي. سرمنشي انتونیو ګوتریش ویلي چې د داعش لخوا د حضرت حکمو او د مخکینی حکومت د منصوبینو په نخښه کول د ده لپاره د اندېښنې وړ مسلې دي. په دې اړه د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو وړاندې تر دې د طالبانو حکومت په وار وار ادعا کړې چې د دوی د حکومت د مشر له لوري عمومي بخښنه شوې او د تیر حکومت هیڅ کارکوونکي ته څوک زیان نشي رسولی. خو د یادونه ده چې له دې وړاندې هم د مخکینی حکومت د ملکي او نظامي کارکوونکو د نیولو، وژلو او تری تم کولو په اړه ګڼ راپورونه خپاره شوي دي.
د
مشال رادیو په خبری غړی کې کورنی او بهرنی خبرونه او رپورټونه اوریدلای شئ.
د بخښنې نړیوال سازمان چارواکي وایي که د دوحې را روانه ناسته کې افغان ښځې د بشري حقونو مدافعین او د مدني ټولنې اړخونه شامل نشي د دې غونډې اعتبار به له منځه لاړ شي. د دغه سازمان سرمنشي اګنس کالامار د جمعې په ورځ په خپل ایکس پاڼه لیکلي، په دې ناسته کې باید د افغانستان روان بشري کړکیچ ته رسیدنه وشي. بلخوا په افغانستان له زده کړو ځینې محروم نجونې او د ښځو د حقونو فعالانې وایي که په دې ناسته د طالبانو له لورې پر دوی د بندیزونو د لرې کولو د حقونو د خوندیتوب په اړه بحث ونه شي ناهیلي بشي. نور حال د فیروزی عزیزی په رپورت کې.
د بخښنې نړیوال سازمان سرمنشي ټینګار کوي چې د دوحې پر روانه درېیمه غونډه کې باید د افغانستان بشري کړکیچ ته په کافي اندازه رسیدنه وسي. اګنیس کالامار د جمعې په ورځ د جون په 21مه په خپله ایکس پاڼه خبرداری ورکړی چې که په دې ناسته کې افغان ښځې د بشري حقونو مدافعین او د مدني ټولنې اړخونه شامل نه سي، د دې غونډې اعتبار به له منځه ولاړ سي. نوموړي ټینګار کړی چې د بشري حقونو انتقادي بحثونو څنډې ته کول به د منلو وړ نه وي. میرمن کالامار وړاندې لیکلي، دې غونډې ته د طالبانو د ګډون د قانع کولو لپاره د هغوی شرایطو ته غاړه ایښودل به د طالبانو له لوري د دې پټکو د جنسیت پر بنسټ د ظلم او ستم د بنسټي سیستم مشروعیت ورکولو ته زمینه برابره کړي، چې په خبره یې له ټولنې نه یې ښځې او انجونې څنډې ته کړي او له دوی څخه یې اساسي حقونه اخیستي دي. میرمن کالامار له نړیوالې ټولنې غوښتي چې د ښځو او انجونو حقونو د خبرو اترو وړ نه دي او په دې اړه باید یو روښانه او متحده دریځ غوره سي. دا اندېښنې داسې مهال مطرح کیږي چې د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان د ښځو څانګې مرستیالي دربار د پنجشنبې په ورځ د جون په 20مه ازادي راډیو ته وویل چې د دې سازمان د راپور له مخې ملګرو ملتونو د دوحې په راتلونکي ناسته کې افغان ښځې بې برخې کړې دي. هغې پرون جمعه د جون په 21مه هم په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې د دوحې د غونډې په اجنډا کې د ښځو اړوند هیڅ بحث نشته او تر اوسه کومې ښځې ته د ګډون بلنه هم نه ده ورکړل شوې. په ورته وخت کې په افغانستان کې دننه د طالبانو له لورې له زده کړو ځینې محرومې انجونې او د ښځو د حقونو ځینې فعالانې وایي که په دې ناسته کې ښځو ته بلنه ورنه کړل سي، دوی به ډېرې ناهیلي سي. د بلخ ولایت د مزار شریف ښار اوسیدونکې او د لسم ټولګي زده کوونکې نادیه ازادي راډیو ته وویل،
دا چې ښځو ته د حضور اجازه ورکړل شي نو ښځې کولی شي د خپل حقوقو لپاره هلته بحث وکړي. غوښتنه مو دا ده چې باید دلته زموږ د مکتب د ښوونځي د حقوقو لپاره هلته بحث وشي، چې موږ ته باید د تحصیل لارې پرانیستل شي.
د ښځو د حقونو فعال نسرین حمیدی هم ازادي راډیو سره خبرو کې د دوحې په درېیمه غونډه کې د افغان ښځو په ګډون ټینګار وکړ.
چې د دوحې په غونډه کې افغان ښځو ته د ګډون اجازه ورنکړل شي، دا به یو جدي ستونزه او د دوی لپاره یو بل ناامیدي وي. او که چیرې افغان ښځې په دې غونډه کې شامل نه شي، نو دا به د یوې ټولنې د نیمایي وګړو د غږ غلي کول وي.
بلخوا د شنبههای ارغوانی په نوم د معترض ښځو یوې ډلې ازادي راډیو ته استولو ویډیوګانو او په خبر پاڼه کې مدني فعالانو، خبریالانو، لوبغاړو او فرهنګیانو غوښتي چې د دوحې پر روانه ناسته کې د ښځو د حضور او د طالبانو د نه ګډون په هدف د دوی له اعتراضونو ملاتړ وکړي. دا غوښتنې او نیوکې په داسې حال کې دي چې ملګرو ملتونو د امنیت شورا تر پرونۍ غونډې وروسته د یونما مشرې روزا اوتنبایوه په نیویارک کې خبریالانو ته وویل، ملګرو ملتونو ته څوک شرایط نسی ښودلی چې څرنګه غونډه به جوړوي. اغلې اوتنبایوه زیاته کړه چې د دوحې د راتلونکي غونډې مشري د ملګرو ملتونو سیاسي مشره روزماری د کارلو کوي او د افغانستان لپاره د 22 هیوادونو په ځانګړي واسطازو کې چې کومې ښځې دي هغوی به هم ګډون پکې وکړي. ټاکل شوی چې د دوحې درېیمه ناسته د ملګرو ملتونو په کوربتوب د روانې جون میاشتې په 13مه د جولای تر لومړۍ نیټې جوړه سي، چې طالبان هم رسمن وربلل شوي او دوی د خپل پلاوي د ور استولو اعلان هم کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې په تیرو دوو نورو غونډو کې طالبانو ګډون نه وکړای.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
د ننګرهار په چینو لسوالۍ کې وزوان څه باندې 1500 هغو ناچارو ماشومانو ته د وړیا زده کړو زمینه برابره کړې چې په تیر جمهوري نظام کې له خپلو سیمو د جنګونو له امله بې ځایه شوي ول. د زده کړو بې برخې شوي ماشومان په دې باندې خوشحالي ښکاره کوي. ماشومان نجونې خوښې دي چې په خپله سیمه کې ورته د وړیا زده کړو زمینه برابره شوه. د نور تفصیل په دې رپورټ کې.
د ننګرهار ولایت د چین ولسوالۍ پیخي سیمه کې یو لوستي ځوان خان حیدر چې تر لیسانس کچې پورې زده کړې کړي څه باندې 1500 تنه ناچارو او یتیمو ماشومانو ته په شخصي لګښت له جنګونو څخه په میراث پاتې کنډوالو کې د وړیا زده کړو زمینه برابره کړې ده. نوموړی وایي چې ماشومانو ته د دیني زده کړو ترڅنګ عصري او د انګریزي ژبې زده کړې هم ورکوي چې یو دورې د هلکانو او بل هغه د نجونو لپاره ده. نو موړې وړاندې وایي
خپل لس او خپل قوم ماشومان ته په دې اساس باندې ودرېد چې دلته جګړې وشوې، کډوالې رامنځته شوې وې، مکتبونه نه وو، خلک له زده کړو نه محروم وو، هغه سې امکانات نه ورته موجود چې په ښار کې او په نورو ځایونو کې ورته موجود دي. دې اساس باندې راغلم چې ته مې دا وړیا ښوونیز مرکز جوړ کړ. دلته تر 200 پورې نجونې دي او 300 پورې دغه دي هلکان دي چې دلته لیک لوست زده کوي.
د دغه ښوونیز مرکز زده کوونکي نجونې وایي چې په سیمه کې ښوونځی نشته او هیله لري چې په دې ښوونیز مرکز کې زده کړې وکړي. سو زده کوونکي نجونې وایي د سیمه اوسیدونکو خوختی چې اولادونو ته یې په خپل سیمه کې د وړیا زده کړو مرکز په پالیت پیل کړی دی. دو تنه عمر خان او شیر افضل وایي بلخوا په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت د پوهنې ریاست مسؤلین خوښ دي چې په یو لری پرته سیمه کې ماشومانو ته د زده کړو لپاره وړیا مرکز په فعالیت پیل کړی دی. د دغه ریاست تدریسي امیر وایي چې یاد ښوونیز مرکز سره به لازمي مرستې وکړي.
غوښتنم دا وکړو چې د لری پرتو سیمو طرزالعمل کې د ادارې سطحي معرفت ته راشي او عریضه به وکړي او بیا به د پوهنې امیریت مربوط هغه کومه تګلاره چې ده د رسمیت وي هغه به تی کړي. انشاءالله بیا چې دا کوم خدمات ترسره کوي نو اوس یې هغه افتخاري شکل باندې دی. زمونږ د خوانه به ورته زمینه د رسمي استاذۍ یو څه نفقه به دې خپلو بچو ته هم ورکړي.
دا چین ولسوالۍ پیخي سیمه چې په تیر جمهوري نظام کې د داعش وسلوالو مرکز ګڼل کېده اوس چې یاده سیمه امن شوي لا هم پکې ویجاړ شوي ښوونځي نه دي رغول شوي. اوسیدونکي له دغه وړیا مرکز له جوړېدو خوښ دي خو له مسؤولو چارواکو غواړي چې په پیخي سیمه کې دې ته پخوا په څیر ښوونیز بهیر ته پام راواړوي.
مشال ریډیو خپل اوریدونکو ته هر ورځ 14 ساعته خبرونه کوي. پر دې سربیره 19 خبرونه هم درته وړاندې کوي. موږ د روغتیا، ادب، هنر، روانو چارو، میرمنو او ځوانانو په اړه ځانګړي پروګرامونه درته وړاندې کوو. دا اوریدو لپاره لمشال ریډیو سره اوسئ.
دا مشال رادیو دا تاسو خبري غړی اور د خبر پختونخوا گورنر فیصل کریم کندی پرون د وزیر اعظم شهباز شریف او د وفاقي وزیر رانا ثنا الله سره لیدل دي. نو موړي ویلي دي چې د صوبای حکومت مشران په زورا گریډ سټیشنونو ته پنن وتلو سره د ریاست عملداري چیلنجوي. د وزیر اعظم دفتر لخوا جاری شوی یو بیان کې ویل شوی شهباز شریف ویل چې وفاقي حکومت په د خبر پختونخوا ته د ولس د خیر ښېګړې لپاره هر ډول مرستې او وسایل ورکوي. رانا ثنا الله کندی ته ویل چې ټول مسالې د خبرو اترو لپاره حل کېدې شي، خو د ملک په هر سیمه کې به د ریاست عملداري کمزوري کېدو ته نه پرېښودل کېږي. د خیبر پښتونخوا مرکزی حکومت ترمنځ د بجلی په لوډ شیډنګ شخړه روانه ده. صوبایي حکومت وایي چې بجلی په خیبر پښتونخوا کې جوړیږي او مرکز د صوبې قرضدار دی، خو وفاقي حکومت وایي چې په کومو سیمو کې خلک بیلونه نه جمع کوي هلته به لوډ شیډنګ کېږي. د خیبر پښتونخوا مرکزی حکومت ترمنځ د شخړې په اړه تجزیه نګاران جلا جلا نظرونه لري. نور تفصیل د اسلام آباد نه د مشال رادیو خبریال راشد خټک په دې رپورټ کې راکوي.
په پاکستان کې اوس په مرکز کې د مسلم لیگ نون او پیپل پارټي اتحادي حکومت دی او په خیبر پښتونخوا کې تحریک انصاف واکدار دی. د صوبې او مرکز ترمنځ په ډېرو مسلو لفظي شخړه دوام لري چې تازه پکې د بجلی لوډ شیډنګ دی. د صوبې وزیر اعلی علي امین ګنډاپور وایي چې باید د خیبر پښتونخوا په یوه سیمه کې هم تر 2 ساعته زیات لوډ شیډنګ ونه شي، خو وفاقي حکومت وایي چې په کومو سیمو کې خلک بیلونه نه جمع کوي هلته به لوډ شیډنګ کیږي. د لوی اختر د رخصتیو په ورځو کې علي امین ګنډاپور په خپله او د ده د ګوند نور مشران په زوره ګریډ سټیشنونو ته ننوتل او ځینو سیمو ته د بجلی ترسیل بحال. په 8 جون د خیبر پښتونخوا گورنر فیصل کریم کونډي په اسلام آباد کې د وزیر اعظم شهباز شریف او وفاقي وزیر رانا ثنا الله سره ولیدل او ورته ویل چې د صوبایي حکومت وکدران په زوره ګریټ سټیشنونو ته نوتلو سره د ریاست عملداري چیلنج کوي. په پېښور کې آزاد خبریال او تجزیه‌نگار رفت الله اورکزی وایي چې بجلی په خیبر پښتونخوا کې جوړیږي، ځکه پرې لومړی حق هم د دې صوبې د خلکو دی، خو په موجوده حالاتو کې د صوبایي حکومت د احتجاج خطرناکې نتیجې هم راوتلې شي. د صوبې او د مرکز د شخړې په اړه مشال رادیو ته وویل
جنگ روان دے دا خو مطلب دے چې یو عام صوبہ نه دی، دا غیر معمولی حالات دي. دلته خو ډیر مطلب لگا خیال پکار دے کدی کې اوس معمولی ونه څوک یو تنظیم چې دی چې تا وابډ هاوس باندې خدای او مکه چې تا بریډ یو کو دا غو حکومت بیا خو کیسه خراب دی کنه. چې دې سره ګوره حکومت رټ چې دی غا ډیر کمزورې کیږي، نو چې کم ګروپونه د حکومت خلاف جنگ کوي دي چې تر هغه تنظیمونه دي کانور دي بیا وو ته ډیر مکمل اوی دا چې کومه طریقه دی اپناو کړی دی کنه. دا الټیمیټلی دا ملک چې دی کمزوري طرف ته بوزي او یو داسې ملک چې هغه آلریډی دومره مسلې دي، معاشي بحران دی او لاین آرډر خطرناک حد ته رسیدلی دی.
د خیبر پښتونخوا حکومت دا هم وویل چې د بجلی د جوړولو د ګټې په مد کې مرکز د صوبې قرضدار دی. د وزیر اعظم د دفتر لخوا جاري شوی یو بیان کې ویل شوی دی چې شهباز شریف گورنر فیصل کریم کونډي ته وویل چې د خیبر پښتونخوا د اولس د خیر ښېګڼې لپاره به مرکزي حکومت ټول وسایل او مرستې په کار راولي. رانا ثنا الله هم د گورنر کونډي سره د لیدو په وخت وویل چې ټولې ستونزې باید د خبرو د لارې حل شي، خو په ملک کې به یو ځای هم د ریاست عملداري کمزوري کېدو ته نه پرېښول کېږي. په اسلام آباد کې د نمل پوهنتون ډین او د ژورنالیزم استاد ډاکټر خلیل سلطان مشال رډیو ته وویل چې وکتاران داسې شخړې ځکه جوړوي چې د اصل ستونزو نه د خلکو توجه واړوي.
داسې یو کار دی کنه چې داغې آؤټکم هیڅ نشته، دی خلک صرف په نان ایشو باندې بیزی ساتل غواړي او عوامو توجه چې کوم دی هغه د ریئل ایشو نه اخواکول غواړي. اصل مسله خو نن سبا دا دی چې د خلکو توجه واړوي د ګرانۍ نه، د لا قانونیت نه او نورې داسې ډېرې غټنې مسلې چې ټول پاکستان ته او عوامو ته خاص کر پیښې دي.
د 1978 د انتخاباتو نه پس هم په مرکز کې د پیپل پارټۍ او په پنجاب کې د مسلم لیگ نون حکومتونه جوړ شوي وو چې د خپل منځي شخړو له امله د وخت پوره کېدونه وړاندې اسمبلۍ ماتې شوې. دغه شان د 2008 د انتخاباتو نه پس هم په پنجاب کې د مسلم لیگ نون حکومت په مرکز کې د پیپل پارټۍ د حکومت خلاف د بجلی د لوډ شیډنګ په وجه احتجاجونه کول. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو ده.
هر کال د جون 28 په نړۍ کې د موسیقي ورځ منځل کیږي چې مقصد یې د موسیقي او هنر ارزښت او هنرمندانو ته د ورپې خوستونزو په اړه پوهاوی پیدا کول دي. د موسیقي د نړیوالې ورځې په مناسبت د مفکورې لخوا په پیښور صدر کې د ټنګ ټکور یو غونډه جوړه شوې چې پکې د خیبر پښتونخوا او افغانستان بیلابیل هنرمندانو ګډون وکړ، سندرې وویلې او ځوانانو ورته تړونه هم وکړل. د غونډې ګډونوالو مشال لډیو ته وویل چې اوس هم په افغانستان او د خیبر پښتونخوا په ځینو برخو کې په موسیقي باندې د چې لوجه هنرمندان د کړهونو سره مخ دي، نو باید حکومتونه او نړیوالې ادارې دې ورته پاملرنه وکړي. نو تفصیل د عظمت علي شاه په ریپورت کې چې د موسیقي په غږ پیلېږي.
د موسیقي دا بندر د مفکورې لخوا تابعه شو چې پکې د افغانستان هنرمندان هم ګډون وکړ. د غونډې تنظیم کوونکي د مفکورې مشر حیات روغانی مشال رډیو ته وویل چې د حکومت پام نه لرل لوجه په خیبر پښتونخوا کې هنرمندان او سندرغاړي له معاشي ستونزو سره مخ دي.
موږ دا په دې خبره باور لرو چې د سختدریزي او د انتها پسندي تر هغه لري په مخنیوي کې د خپلو هنرونو ډېر ښه کردار ادا کړي چې د خلک پام راواړي. یو 28 جون په ټوله دنیا کې د موسیقي نړیوال ورځ مانځل کیږي. موږ غواړو چې موږ بار روزو او داسې ترمات کو چې خلک د خپل زړه، د خپل غوښتنې، د خپل مزاج اظهار وکړي یو دو سندری ووري که سو کتن کې اتنو کې که سو شډول کې شډول وکي او دا غرنګ یو روایت جوړ شي.
په خبر های کورټ د جون په شلمه پولیسو او امنیتی ادارو ته امر وکړو چې په 2021 کال کې د طالبانو تر واکمنۍ وروسته د پاکستان ته ورغلي افغان هنرمندان ننیسي. د افغانستان سندرغاړي عدنان صافی مشال رډیو ته ویل چې په افغانستان کې په موسیقي د بندیز له وجې هنرمندان او سندرغاړي له ستونزو او کړاوونو سره مخامخ دي.
په افغانستان او خیبر پختونخوا زیاتو سیمو کې موسیقي اوس هم بندیزونه دي. دا موسیقي سره هنرمندانو سره دا یو ظلم دی، یو زیاتی دی، ځکه چې چیرته موسیقي نه وي ظاهره خبره دلته به امن نه وي. نو چې چیرته امن وي هلته به موسیقي وي، چیرته موسیقي وي هلته به امن وي. موږ د نړیوالو نه غواړو چې د موسیقارانو د سندرغاړو ملاتړ وکړي په هر ځای کې، په هر میدان کې ملاتړ وکړي.
غونډه کې شریکې د افغانستان زده کوونکي لایبا فیروزی وویل چې باید د موسیقي نړیوال ارزښت په حکومتي سطح هم ومنځل شي.
هغه لکه یو سټوډیو ته تک دي کنه، لکه د سی په اوپن پلیټ فارم باندې ما هو نه دي لیدلي، چې لکه د سی کنسرت کې هغه په خاص پتوګه باندې کیږي، خو لکه د سی لکه د اوپن سیټ د روغانی بابا طرف نه شوې دي کنه. نو لکه د سی ما اوپن نه دي لیدلي، دا ما اول ځل لیدلي. نو په کار دي چې دا ټول نړۍ کې لکه پاکستان کې اول نور ژوند کیږي، پنجاب طرف ته کیږي، خو کې پی سایټ دا اول ځل کیږي. په کار دي چې دا پر نور فلک مردان کې شو یا نور سیمو کې پکار دي چې کیږي.
دا غونډه انتظام کوونکو وویل چې پاکستان کې د موسیقي لټریچر د نشټ برابر دی او مفکوره غواړي چې د خیبر پښتونخوا تعلیم ادارې سره په مرسته د موسیقي په اړه زده کړې د نصاب حصہ جوړ کړي. عظمت علی شاه، مشال ریډیو، پیښور.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
دلته تازه خبرونه، راپورونه، ویډیوګانې، تصویرونه او غږیز خبرونه تر لاسه کولای شي. زموږ له واتس اپ چینل سره ملګری شئ او له دوستانو سره شریک کړئ.
دا مشال رادیو دا اوریدونکو موږ ویلو چې په خلیجی هیوادونو کې د پرتو مسافر پر ستونزو ریپورت لرو، خو وخت یاري نه کین وخت په هغه ریپورت په سبا خبرونه کې تاسو واره. خوس د خبرونه روسته ریپورت د جون په 28مه د خوس ولایت د باکو لسوالۍ د سنارګي په تفریحي سیمه کې د صبرایو د ادبي او فرهنګي ټولنې په نوښت او قربتو بختري ز مشاوره جوړه شوې. د پروګرام تابعه کوونکو د ادبي دستوري مخه او د اختر د خوشحالیانو منځنه د ادب ډګر د پټو استعدادونو پیژندنه او له بیلابیلو سیمو سره د ځوانانو آشنا کېدل بللې. نورحال د نجیب الله لوخیل په ریپورت کې چې په یاد مشاعره کې د ځوان شاعر رحمان الله سهار په ترنم پیلېږي.
دا د خوست ولایت د باغ د سنارګي په تفریحي سیمه کې د صبرایو د ادبي او فرهنګي ټولنې په نوښت او قربتو د خوست د څلورو ولسوالیو صبرایو، تریزیو، باغ او ځاځي میدان ولسوالیو د لسګونو شاعرانو او د شعر او ادب د مینوالو په ګډون د لوی اختر په مناسبت مشاعره وه. د مشاعرې ګډونوال وایي دا ډول ادبي او فرهنګي بنډارونه د ځوانانو په یووالي، د پټو استعدادونو په سپړلو او پرمختګ او له بېلابېلو سیمو سره د ځوانانو په آشنایۍ کې مهم رول لري. د سنارګي د مشاعرې یو ګډونوال سید امین سبا مشال راډیو ته وویل
د دې مشاعرې څخه مو هدف دا ده چې هدف ته پراختیا ورکړو. هغه پټ لالونه یا هغه شاعران ورونه چې دوی په لرو پرتو سیمو کې دي، دوی له شعر او شاعرۍ څوک نه دي خبر، دوی هم روباسو د شعر او ادب ډګر ته او ادب ته پراختیا ورکو په دې مشاعرو سره. او هغه ځوانان چې دوی په بیلابیلو سیمو کې اوسیږي دا سره یو ځای شي او په جنګلوي سره پیدا شي.
د خوست د سنارګي سیمې په اخترزه مشاعره کې ګڼو شاعرانو خپل او ځینو هم د نورو شاعرانو انتخابي شعرونه، غزلې او نظمونه واورول. مشر شاعر سید نبی زخمی خپل دا اختری شعر حاضرینو ته وړاندې کړ.
ولاندو ټکی کې درواخلې اختریزه ډلې زموږ د کلی او بندو زړه دودیزه ډلې او پرا بلد نیم دخار محل دستور سر دے ما خوروڑی دے جانا نہ غری زڑلای او شاعر زخمی ولا چدا دی عبادت پہ روڑی لزان سرا سندر پټ پی زڑلای
د صبرایو د ادبی او فرهنګی ټولنې په نوښت په یاد اختری ز مشاعره کې محمد رحمان رحمانی او امین رحمان امین دا شیرونه وړاندې کړل.
هاشمی صاحب لیکي چې پورته مې د ژوند په یوه لاره هم قدم نشي ستا یې غیر بان چې را روان را سره سم نشي راشه د یوې خلګۍ ثواب را باندې وګټه ما نه به دا غم سپک شي او ستا نه به څه کم نشي
پسرلی هم شي ګلونه شي بورا شي د وطن په امن څو چند ښکلا شي د وطن د جوړېدو خوبونه وینم خدای دې وکړي چې خوبونه مې رښتیا شي.
یاد دیوی د نورو کلونو په پرتله بیا هم د لوی اختر په شپو ورځو کې په خوست او د دې ځای په څنګلوري ولایت پکتیا کې ګڼ خلک په ځانګړې ډول ډېر شمېر ځوانان د دې ولایتونو لرو شنو سړو غرییزو او تفریحي سیمو ته ولاړل او د اختر خوشحالۍ په ادبي بنډارونو میلو او ثباتونو ونمانځلې.
دا مشال رادیو